السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای یم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مرکزی ټیم کابل ته راغی د جرګې ته دی ورشي او د خپلو کارونو په اړه د معلومات ورکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوری اورو.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د لغمان چارواکي د ولایت پالشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قومندان د وژلو خبر ورکوي. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي. او تمه د نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وایي کومو نومان وزیرانو چې له ولسی جرګې د باور رایې نه دي ترلاسه کړې نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسانو ګمارۍ یا له دندو یې لرې کړي. ښاغلي رحماني دغه څرګندونې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور وړ نوماندان دې جرګې ته وروپیژني. ولسی جرګې د ولسمشر لخوا دې جرګې ته د معرفي شوو نومان وزیرانو له ډلې څلورو ته د عدم باور رایې ورکړې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د لغمان چارواکي د ولایت پالشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخته په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته نښتې رامنځته شوې. دولتزی په نښتو کې د عبدالمالک په نوم د طالبانو د یو قومندان د وژلو او ګڼو نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. دولتزی دغه راز وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هوان د یو توغل شوي مرمۍ پیوه توغل شوی مرمۍ په یو کور ولګېده چې له امله دی وینجلی په ګډون درې تنه وژل شوی او نه نور ټپیان شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د غبریدونو او د افغان چارواکو د اداو پاړه څنډې ویلې. د کندوز ولایت شورا رئیس د ولایت په ایمان صاحب ولسوالۍ کې طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسی پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د ایمان صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قومندان هم شامل دی. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان پیژني وایي په دې برید کې له لسو زیات دولتي سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي. د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو بیا تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریز سیالۍ پیلېږي. د وسیالیو تنظیمونکي ګلاغا نوید وای د سیالۍ د بیان د ازادۍ د قربانی الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د کرکټ په دغه سیالیو کې د لښکرګاه ښار والی د ډاکټر عبدالرازق د اسبون راډیو ټلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمۍ او د اراکوزیا پوهنتون کرکټ لوبډلې لوبیږي. د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې د کرکټ د 15 اوریزو سیالیو د ترسره کېدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یا ته د درناوي تر څنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی اته باندې یو میاشت وړاندې د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کېږي او د جنوري په 6مه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حاضر وي شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون لمخه ولس مشر باید د الکترول کالج په اکثریت رایو چې ورته د 200 رایو هټاکل شوی و ټاکل شي که هیڅ یو کاندید اکثریت رایو نه غټي د استاذ جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ترامپ له 2 میلیون زیاتو رای غټلې خو د خلکو رای د ولس مشر په بریالي توپ کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولس مشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو د خلکو ډیر رای غټلې دي. منتخب ولس مشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. تمه ده چې نن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو دوزونو تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مندي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 14 او 15 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. او هغه چنئی فضایی بیړی چې سپوږمۍ ته استول شوی بیرته ځمکې ته روانه ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د چین فضایی چارو ادارې په یو بیان کې وویل چې د چانګ 15 په نوم د دغه بیړۍ ماشینونه د یکشنبې په ورځ د سپوږمۍ له سطحې 210 کیلومتر لرې چالان شول. که دغه بیړۍ چې په پام کې وه د سپوږمۍ له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې راټولې او ځمکې ته یې له ځان سره راوړي په بریالیتوب د چین په شمالي برخه د منګولیا په سیمه کې کینی. چین به د امریکا له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته دریم هیواد شي چې له 1970 وروسته له سپوږمۍ نوې ډبرې راوړي. چانګ 15 بیړۍ د نومبر په 4 توغول شوې او یوه اونۍ وروسته د ډسمبر په لومړۍ نیټه پر سطحې کېناسته. د سپوږمۍ پر سطح کې ناسته ټاکل شوې وه چې دغه ماموریت په 3 ورځو کې ترسره شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په خبري پروګرام کې اوري چې سبا د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی کابل ته راځي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
ولسی جرګي د افغانستان له مرکزي پلاوی غوښتي چې کابل ته پرسیدو د جرګي ته ورشي او خپل معلومات دی ورسره شریک کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سلګونو تنقیس شویو او یا هم منفک شویو کارکونکو نن مظاهره کړې ده. لدی ډلې امین الله وایي افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیب آریان وایي د اسلامي تعلیماتو د موینیت لانجه هواره شوې ده. دا چې څنګه وایو ری
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ مانې د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو موینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو.
په امریکا کې نن د واکسینونو روزنه رسی یو پیل بشي. اخوا الکتوران هم تمه ده چې منتخب ولسمشر ته رای ورکړي. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی بسبا کابل ته راستون شي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي دغه پلاوی د لومړنیو خبرو څخه وروسته کابل ته د سلام شروع لپاره راځي. اخوا ولسی جرګې ویلي دي چې پلاوی کابل ته رسیدو باید له دوی سره وګوري او د خپلو کارونو په اړه باندې معلومات ورسره شریک کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګوي د قطر په پلازمینه دوحه کې به طالبانو سره د سولې د ترسره شوی خبرو په اړه د معلوماتو شریکولو لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی د جرګي عمومي غونډې ته وغواړي. د دې جرګي رئیس میر رحمان رحماني د دوشنبه په ورځ د موضوع په اړه د وکیلانو تر آزاد بحث وروسته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکره کوونکو پلاوی په اړه چې باید د مذاکره پایلې له جرګې سره شریکې کړي او دغه شان راتلونکي اجنډا صدا په اړه به اداري پلاوی پریکړه وکړي او دا موضوع په اجنډا کې شامل شي چې تر څو پلاوی تالار ته راشي او راپور ورکړي.
د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو انتقادونه وکړل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی ل نوی ورځو خبراتور وروسته تش لاس کابل ترستنیږي. دوی طالبان هم تورن کړل چې سوله نه غواړي ځکه د دوی په وینا ورځ تر بلې د غډله په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتوي. په ورته وخت کې په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو هم د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د حکومت له مرکچی پلاوی وغوښتل چې طالبانو سره د سولې د شویو خبرو په اړه خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي. دوی چې د سولې په پروسه کې د خلکو د نظریاتو شبکه په نوم یو بنسټ رامنځته کړی وایي چې خلک په مذاکراتو کې د ځنډ لامل اندېښمن دي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یو مسول شاه محمود مل دې جوړې شوې خبري ناشې ته وویل
پریمیا سیب صرف پتی باندې وخت تیرول سے طرز العمل د مذاکرات لپاره تدویسی صرف فکر کوم دا یو حقیقی خبر نه ده او کده چې د عامه افکار او انحراف وي واقعا سیاسي تیریږي هغه باید خلکو سره شریک کی او هغه حقیقی او منطقي دلایل د تاخیر د مذاکرات وي. اصلي عوامل ویل چې څنګه د مذاکرات تاخیر لپاره څه مشکلات موجود دي، مذاکرات څومره پر مخ ځي، څومره دواړه ټیمونه سره نږدې دي، څومره لري دي، نور عوامل د مذاکرات د مثبت انکشاف لپاره څه شي دي، دا باید خلکو سره شریک.
د دې شبکې غړي وایي چې د سولې د خبرو په اړه د یو شمېر ځوانانو نظرونه راټول کړي او ټول په یو غږ اوربند د تیرو 19 کلنو لاسترړو خوندیتوب د سولې د هوکړو په لیکدل د امریکا په ګډون د سیمه او نړۍ د هیوادونو ملاتړ او په دې برخه کې خلکو سره د معلوماتو شریکېدل غواړي. خو دغه شبکه د دغه ځوانانو د شمیر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د سولې د خبرو د اجنډا په اړه له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره سبا کابل ته راشي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد سفر وکي. د اجنډا په اړه لومړنۍ یادښتونه تبادله شوي دي. دویم دور د مذاکراتو په 25 د جنوري باندې بیرته پایل شي.
مخکې تر دې د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یوې غړي حبیبي سورابي هم کابل ته د پلاوی د رسنېدو په اړه ویلي وو خو دقیق وخت یې نه وښودل. د افغان دولت د سولې دغه یو شکسیز مرکچی پلاوی طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې تر درې میاشتنیو خبرو وروسته چې د وږي په 22 نیټه پیل شوی وي کابل ته راستنیږي. د معلوماتو له مخې په دغه موده کې یوازې د خبرو په کړنلاره هوکړه شوی او په اجنډا هم خبرې شوی وي چې اوس یې په اړه دواړو خواوو مشورو ته وخت بیل کړی دی.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروی نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هوار کړي. ښاغلی اتمر نن ولسی جرګې ته د جنیوا په اړه خبرې کولې او ویل نړۍ د افغانستان له هغې سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجوده وي. اخوا د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم ولسی جرګې ته د جنیوا د کنفرانس په تړاو وویل چې نړۍ د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی پراخ ملاتړ وښود. اکرام الله اکرام ته به بیا هم غوږ کېدو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ په افغانستان کې سوله غواړي خو خپل شرایط لري. محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د جنیوا کنفرانس په اړه په خپلو خبرو کې وویل نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو چې په دغه کنفرانس کې ګډون درلود خپل مرستې د افغانستان په سولې پورې تړلې او ویلي دي چې له داسې افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي چې ولسواکي پکې حاکمه وي او د بشر حقونه، د بیان ازادي او د ښځو حقونه پکې وپالل شي.
چی نتیجه د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادی باندې ولاړی آینده د افغانستان څوک تعیینی مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلح نتیجه تعیینی نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعیین کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د غشانو ویل چې د جنیوا کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو استازو ورته ویلي چې د سولې په اړه پریکړه د افغانانو په لاس کې ده، خو له هرې پریکړې نړیوال ملاتړ نه کوي. نو ځکه په خبره مهمه ده چې یوازې د سولې په پروسې نه، بلکې په هغې نتیجې چې ترې راوځي هم خبرې وشي. د افغانستان لپاره د جنیوا د ورځنی کانفرنس د روانې لمریزې لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه جوړ شو چې هدف یې افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړۍ د مرستو راټولول وو، او په پایله کې نړۍ له دغه هیواد سره له 10.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. خو په دغه کانفرنس کې د مالی مرستو تر څنګ د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه هم پراخې خبرې او بحثونه وشول. ولسی جرګې نن د دغه کانفرنس په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او مالی وزیران د معلوماتو د ورکولو لپاره خپلې عمومي غونډې ته غوښتي وو. د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادی ارغندیوال وویل نړۍ د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی ملاتړ وکړ. نوموړي دغه شان وویل چې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ چې ولسواکي، د قانون حاکمیت، د بیان ازادي، د بشر حقونه، د ښځو حقونه، د خدمتونو وړاندې کول او بنسټیز اقتصادي پرمختګ پکې شامل دي.
له اختلاف پرته ټولو کسانو چې خبري وکړي د افغانستان له اسلامي جمهوریت نظام ملاتړ وکړ. راتلونکي کوم نظام چې باید په افغانستان کې وي، د افغانستان اسلامي نظام
اسلامي افغانستان به وشه.
د افغانستان د سولې او راتلونکو په اړه د افغانستان د کابینې دوه مهم وزیران چې د جنیوا په کانفرنس کې ګډون درلود، په داسې حال کې د نړیوالو د لیدلوري او نظرونو په اړه څرګندونې کوي چې ټاکل شوی سبا سه شنبه په قطر کې د افغان حکومت مرکزی پلاوی د سولې د خبرو په اجنډا د مشورې لپاره کابل ته راشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ځینې کارکونکي وایي د دې وزارت رهبرۍ شاوخوا 209 کارکونکي له خپل دندو لیرې کړي دي. دغه کارکونکو په کابل کې د دې وزارت مخته د یوې سولیزې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې وویل که غوښتنې ونه منل شي په پراخو مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. خو د قانونو او پټرولیم وزارت بیا د دغو خلکو ادعاوي ردوي او وایي د ځینو کارکونکو بستونه یې آزادې سیالۍ ته وړاندې کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو لاریون دا کارکونکو چې نن دوشنبه د دغه وزارت مخه ته وسولیز اعتراضي غونډه جوړه کړې و. د یاد وزارت لوري د 1209 کارکونکو د وی برخلیک کیدو په تړاو د وضاحت غوښتنه درلوده. دوی وی د وزارت رهبری لکوم مشخص دلیل پرته په ډیر شمیر سره کارکونکو لخپل دند لری کړي او په کورونه کې نه ولیدي. امین الله چې لته روشپاړ سو کلونو په دې وزارت کې کار کوي وایي
شخصا زخپلا افریقا جنوب ته تلایم، ترکیه ته تلایم، هند ته تلایم، او زمون نور ملګری انډونیزیا ته تللی دي، کوریا ته تللی دي، چین ته تللی دي. بالاخره من استاندارد اصول د مدنکاری باندې پیګو، اما متاسفانه په ډیر خوشحالي سره وایم پندا هیڅ من نه پیګو په کوم دلیل باندې سم تقاعد جواب نکي. من تنقیس کړی یاستو هیڅ وجه باندې پونه یاستو.
انجینر صفی الله بیا دا کار په افغانستان کې د کډرونو د وژنې په معنا بولی
چې نن یوزرو دو سو نه تنه انجینران تنقیص ته برابرېږي، دا کوم سلیقه یې برخورد ده.
دوی ګواښ کوي که هغه ګوانورې دل شي پراخو لارینونو ته به مخه کړي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي د اداوې ناسمې بولي. د دې وزارت بیان عبدالقادر مدفی وایي دغه اقدام د اصلاحات په هدف ترسره کیږي.
غواړو چې یو لړ اصلاحات راشي او هغه لوړ هدف چې د اقتصادي رفاه ده او د خلکو په ژوند کې اقتصادي تغییر دی، د لپاره ضرور و چې مونږه تشکیلاتي برخه کې، سختاري برخه کې تغییرات راول.
د دې خبرې یو شمیر کارکونکي چې شمیرې 1512 کسانو ته رسېږي د نفت او ګاز د تنظیم ملي ادارې ته معرفي کیږي. ښاغلی مدفی دا هم وایي هغه کارکونکي چې تقاعد ته برابر دي تقاعد کیږي. نوموړی زیاتوي دوی د اقدام په یاد سکتور کې وړ کسانو ته د کاري فرصت برابرېدو په هدف کړی. د قانون او پټرولیم وزارت ته نوماند وزیر محمد هارون چخانسوري دوه اونۍ وړاندې له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کولو وروسته په دې وزارت کې د ژورو اصلاحاتو خبره وکړه. خو د نوموړي لومړی ګام له غبرګونونو سره مخ شو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د بیا جوړولو خبر ورکوي. دغه وزارت مسؤلین وایي د ولسی جرګې د ځینو غړو دینی عالمانو او عامو خلکو د غوښتنو له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت چې د دغه وزارت له نورو څانګو سره یو ځای شوی و بیرته ترې جلا شو او تر هغې ولسی جرګې ته واستول شوه. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له هغې وروسته چې د اسلامي تعلیماتو معینیت د پوهنې وزارت د نوي تشکیلاتو له مخې د دغه وزارت له نورو څانګو سره یو ځای او بحثونه یې راوپارول، اوس دغه وزارت پریکړه کړې چې دغه معینیت بیرته رامنځته کړي. د پوهنې وزارت ویاندې نجیبی آرین آزادی راډیو ته وویل د پوهنې د سرپرست وزیر د وړاندیز او د جمهوري ریاست د حکم له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت بیرته رامنځته شو.
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ مانې د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو معینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو. د اسلامي تعلیماتو د معینیت په اړه موږ دوه طرحې ولسي جرګې ته وړاندې کړې چې لومړی د یو عالي اجرایوي بورډ جوړول ول او دویم هم د اسلامي تعلیماتو معینیت بیا راژوندي کول یا هم هغه پخوانی تشکیل بیا جوړول.
اغلی آریان وویل په دغه طرحه کې د یوې ښځې په ګډون د پنځو غړو په لرلو سره د اسلامي تعلیماتو عالي اجرایوي شورا او د اسلامي تعلیماتو د معینیت بیرته رامنځته کول شامل دي. د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د بیرته رامنځته کېدو دلیل د ولسی جرګې د ځینو غړو دینی عالمانو او عامو خلکو غوښتنه په ګوته کړې ده. دغه وزارت مخکې له دې د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو معینیت عمومي تعلیمات د سواد د زده کړې او تعلیمي نصاب ادارې د ښوونې او روزنې د معینیت په نوم په یو نوي معینیت کې شامل کړی وي چې دا پریکړه د ولسی جرګې د غړو او ځینو خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. یو شمیر خلکو د پوهنې وزارت دا پریکړه د ولسی جرګې لخوا د رنگینې حمیدې د ردېدو لامل هم ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ولسی جرګې یو شمیر غړو د یو لیک په لاسلیک کولو سره د پوهنې وزارت په جوړښت کې د اسلامي تعلیماتو پر ځای پاتې کېدل غوښتي وو او دغه شان له لومړي تر دریم ټولګي پورې په جماعتونو کې د زده کوونکو له زده کړو سره مخالفت ښودلی وو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
د پکتیا د شپږو ولسوالیو لار د تیرو وو میاشت راهیسې د طالبانو کنټرول کې ده چې په دې لارې د دولتي کارکوونکو د تګ راتګ په مخنیوي سربیره د عامو خلکو او سوداګرو د تګ راتګ مسله هم له خنډ سره مخ کړي. د پکتیا اوسیدونکي او ولایتي شورا له ځایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې خپلې ژمنې عملي کړي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه رپورټ را لېږلی.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېره لاس په لاس وه چې پکې لیدل کېږي د ډنډي پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغه یوه مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي. ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شېبه پکې د ترافیکي پیښې امکان شته په اولاد ناروغه مېرمن د ګردیز پر ځای خوست ته انتقال کړي. د پکتیا اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګردیز ته پرې تګ راتګ کوي. خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپل محصل دی خو د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې امله دی او د کورنۍ غړي د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ززوی میدان ولسوالۍ له لارې خپل سیمې ته راځي.
او کله چې یا کور ته په رخصت باندې راځي او یا د کور نه بهر وزیپې ته ځي نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي په ناری کنډو باندې ځي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي هغه سي بیا ګردیز ته رسوي چې په نیمه لارې کې به د مرګ سبب ګرځي.
د جانی خلو لجامنګل احمد خلو اریوب زازیو څمکنیو ډنډی پټن او د میرزکه ولسوالۍ د یوش مرکلی وسیدونکو نه یوازې ده چې ګردست د تګلاپاره لمړی خوست زی او له غزا ګردست راځي لارې په ساتونو وګدیږي بلکې پر دې سربېره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې په ځلونو یې د سنځه له ولایتي او مرکزی چارواکو سره شریکه کړي خو لایغم نه دی خوړل شوی. نو مړی وای نور لژمنو ستړي شوی او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کل اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړي په لنډو ورځو کې د عاجلو اقداماتو د خلاصون ژمنه راکړي. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه دواړي پورا او د دغه لوی لارې چې عام ولست سرخوګای دی په دې لاره باندې د پخوا په څیر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل چې د دغه لارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر یو بریده بریالي هم دي.
د پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو لوري د شپږو ولسوالیو د لارې د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې دمه عملیات په بریتوب سره مخ ته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون څلور کسان وسوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي. هڅه روانه ده ترڅو د دغې لارې د خلاصون لپاره دایمي حل لار ولټول شي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا لارې یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې او د عام خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو عام خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوشي پر لاره پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکوونکي او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دلارې د پرانیستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دلارې د پرانیستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د لارې په پرانیستو نه دی بریالي شوي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړۍ کې د کرونا د وبا اغیزې وژونکي او دردونکي وي او په ټولو چارو کې سخت خنډونه راوستل خو له دې سره سره دې وبا په ځینو برخو کې برعکس مثبت اغیز هم ښندلی. کرونا ویروس د چاپیریال له پاکېدو نیولې تر خوندي ترافیک او د ډېرېدو خلکو لپاره او د ډېرو خلکو لپاره د کار او ژوند تر انډول پورې په ځینو برخو کې مثبت اغیز کړی. احمد تکل او نور جزئیات.
د کورونا وایروس پر دردونکو او وژونکو اغیزو سربیره د دې وبا د خپرېدو لومړنی مثبت اغیز پر چاپیریال و چې سمدستي پاک شو. په مارچ میاشت کې د کورونا د وبا په لومړي پړاو کې د ناسا سپوږمکیو د نړۍ د لویو ښارونو د هوا په ککړتیا کې په سلو کې دیرش کموالی ثبت کړ. د اسمان رنګ شین شو او لړۍ له مخې لرې شوه ځکه د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د روغتیا مسؤولو چارواکو پر اقتصادي فعالیتونو او سفرونو بندیز ولګاوه. که څه هم نړیوال د تګ راتګ او توریزم بیا پیل ته سترګې په لاره دي خو داسې نه ښکاري چې غیر ضروري سفرونه په خاص ډول رسمي سفرونه به د کورونا د وبا له پیلېدو د مخکې وخت کچې ته ورسیږي ځکه کورونا موږ ته را زده کړل چې حتمي نه ده د رسمي غونډو او کنفرانسونو پر جوړولو غیر ضروري پیسې او وخت ولګو او په الوتکو کې د سفر لکبله چاپیریال ناولای کړو. نړیوالو اوس داس د کړي چې کاری مرکه رسمي غونډې او نړیوالې سرمشریزه د ویډیو کانفرنس په وسیله تر سره کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وای د ایتامل لري چې د کورونا د وبا له پای تر رسیدو وروسته به د ډیپلوماټانو او دولتي چارواکو د رسمي سفرونو کچا تر ډیره راکمه شي. د کورونا له خبرېدو وروسته د دفترونو پر ځای له کوره کار کول هم دود شول. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې وروسته لدی چې د دې وبا د مخنیوي په مقصد محدودیتونه ولګیدل دفترونه په ویرون کې ډول تش شول او شرکتونو او مؤسسو خپلو کارکونکو ته ویل چې له کورونو کار وکړي. د نظر پوښتنو له مخې اکثر کارکونکي وایي چې له کوره د کار کولو په نتیجه کې د دوی د ژوند او کار ترمنځ ښه انډول رامنځته شوی. اوس پر دوی د کار فشار کم شوی او کولای شي چې له خپلو کورنیو سره وخت تیر کړي. لالره کار کولو همدارس کارکونکو ته دا ګټه هم رسولې ده چې دفترونو ته د تګ راتګ لګښت او وخت وسپموي. هغه نړیواله نظر پوښتنه چې د سلیک سافټویر کمپنۍ د دفتر د څلور زره اووه سوه کارکونکو ترمنځ ترسره کړي خی چې اکثر کارکون کې نه غوړي بیا ټوله ورځ په دفتر کې کار وکړي. د نظر پښتنې په سلو کې دوا او یا ګډونوالو هم له کور او هم له دفتر څخه کار خوښ کړي. په سلو کې ډیر لسو ټوله ورځ له کور او په سلو کې دولسو ټوله ورځ په دفتر کې کار غوړه بللای دی. له دې نظر پښتنې ښکاری چې خای پر اتلونکو کې لګ تر لګه په پرمختللې نړۍ کې هم له کور او هم له دفتر څخه د کار بڼه دود شي. پاین حال کې اکثر هغه کسان چې په خپل کورونو کې حیوانات ساتي وایي چې د وبا په سخت ورځو کې همدې حیواناتو دوی ته مینا ورکړه او ساتي ورسره تیرو. په لویدیځو هیوادونو کې د کورونا د وبا له پیل سره سم د بې سرپرسته او کورنیو حیواناتو د ساتنې غوښتنلیکونه په بې ساري ډول زیات شول. په دې ترڅ کې په متحده ایالاتو کې له حیواناتو سره د ناوړه چلند د مخنیوي ټولنې له مارچ میاشتې راهیسې د حیواناتو د تنه پښمیر کې پسلو کې د اویا زیاتوالي خبر ورکړای.
څلور نیمه بجې دی ل نوریا سنوري لاند خبرونه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وای کوم نومان وزیرانو چې ولسی جرګې د باور رای نه دي ترلاسه کړي نشي کولای په اړوند وزارتونو کې نوي کسانو ګماري اله دندوې لري کړي. خغلی رحماني دا څرګندونه نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړه او ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور نومان وزیران د جرګې ته د باور رای لپاره ورپیژني. د لغمان چارواکي د دې ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکی وګړو او د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان دی ولی ویان اسد الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هوان دی وي توغول شوی مرمۍ د پرې وکور د لګېدو له امله د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي. د کندوز ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبی د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د دو سرتیرو او د اتو ولسی پاتونکو د وژلو خبر ورکوي. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 25 اوریزه سیالۍ پیلېږي. د وسیالۍ تنظیمونکي ګلاغانوي دوی دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 50 ټیمونو په ګډون به د راتلونکو پنځشنبه پورې په لهکرګه کې پیل شي. د ازادي رادیو په خوانی خبريال الیاس دای چې باندې و میاشت وړاندې د نومبر په 12مه په لهکرګه کې په یو هدفي برید کې وژل شو. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولېږي چې د نومبر د 3مې د ولسمشري د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي جو بایدن رسمن د امریکا د متحده ایالتونو راتلونکي ولسمشر غوړه کړی. تمدنن د امریکا په متحده ایالتونو کې د کووېډ 19 ناروغي زد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو امپایل شي. چارواکي لمن دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1415 کلونو ترمنځ په لږونو میلیون امریکایان د کورونا وایروس په وړاندې واکسین شي. او هغه چې نهی فضایی بیړی چې سپوږمۍ ته استول شوی بیرته ځمکې ته را روانه ده. د چین د فضایی ادارې په یو بیان کې ویلي د چانګ 15 په نوم د دې بیړۍ ماشینونه د یکشنبې په ورځ د سپوږمۍ له سطحې 230 کیلومتره لرې چالان شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس 219 پروګرامونه پیلېږي. لومړی د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د سپورت نړۍ خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. دیار ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري.
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتو، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایل کې پام دی اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغو مثبت او منفی کړوړه نوې کلمې د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ځین کې داس جوړ ځای خپلوي چې بیا د ژوند تر پای هم نه یری کی وړاندې هغه پنځه کلن ماشوم د چیل مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره اغواک نیسی او بیا نور هم زول ته وای مرکه مې سره کړې دیغه خوږو خبرو ته اغواک شي
کلنه
پنځه کلن
تاسو درته وایي چې قصې چا درته ویلې کنه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې نور مې راته ویلې
د چی قصې درته وایي
د بچا
د بچا نکل درته کی بیا دې تا خو هیڅ نه کل درته کی لکه ډیر
ډیر بیا خو ما تراس مې ورو دې تاسو
ښه څومره نکلونه دې تر اوسه ذکرې
ډیر مې نه ذکرې
اوس ما ته کوم نکل کولای سي ته یو نکل خراته وکړه
دې بچا لور دې سدلته اکسي بیا دا اکسي ویني نه دې بچا دې څه وکړه
مو دې مله نسودین وکړه
وای دا بارا سي دا دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکړه ما
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر وزنی عاطفي زړسوي او نیکو اخلاق ته پزغر دوا د ورکوي دیوې تعلیمي کیسه په اوریدلو سره ماشوم په دې پویږي چې په ژوند کې له حسین سره ستونزې هم شته نو کله چې لکه مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي ماشوم ته د کیسې دی ویلو ډول هم ډیر مهم دی څومره چې په پاستا او خواږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازې اثر ډیر وي تور پکې دا سی او مرده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خو وخت شي یازین وخت چې غت زری تنگ شي د تفریح په شکل زورته زین د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې غ مورنی ساسات او عاطف امر سره ملوي د زویته میغه کیسی کومه چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخرته کوم چې غ ورته په خاتو غوګمی او ورورو د ام د کیسو په ورودو سره خوب هموري کلب د ورځې په جریان کې چې غ نور کارونه خستکی یاده چې ماشمانه چې غ سره لوبوي کی نو زغ لزان رکې نوم د ماشومانو خواني قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې مازوې تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاه د لور قصه ده
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونه ته رابولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت په لوی پکتیا کې د کیسو کول او په خواني تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم او رواج ټول لمنځه تللی وای د ځا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا
لیمایم دی وادا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار موږ ته تل قصې کولې خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسې په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي
من چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده هم د غسې زمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته د غشن په غیر مستقیم ډول ور انتقالېږي دویم باس چې الټرامنستکیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر زله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارټونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورکشي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي په امدرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعه ته هڅي ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچې سره آشنا کی
کراس دې چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتونه ډکه کیسې وي دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ یو د میګي قصه د کوتر یو د چیش قصه دغسی اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصي ویل کی اکثرا یا د لوتونکو مرغان وی یا د زناور وی یا مثلا د یو دوه ماشومان وی یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغسی قصي چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم ته دا ورخودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خیګڼو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید وویل شي
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده هغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي یعنی هغه د لوی د پاره نه نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم ته خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاره
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولای کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وځ کوي متاسفانه دا ډیر زله د منښتې وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړي چې یو شاته فکری لوري ورکړي بهترینه وسیله چې دا د مطالعه د کتابت او بالاخره د دغه برخې سره آشنایی ده بی له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشومې در سره مني او په ډېرې اسانۍ مني خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ییز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه وورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي
روپان به دې باور دي چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب په ماشوم کې خلاقیت په ماشوم کې نوښت په ماشوم کې شجاعت په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد په ماشوم کې اورول استقلال یا ازادي ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې د شیشکو قصې د ډار قصې د ویرې قصې د پریانو قصې د غرو قصې دغه شیان قصې کوي دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي
قدرمنو دوستانو په دې هیله چې ماشومان ته روزنیز او د هغوی په خوخه کیسی ووروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتې رسبو تربیه خې چاري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبل میدان ویبلې ونې خبرونه ته ستړي مشي په دې هله شروع او جوړ اوسي په روانه خبرونه کې مو د افغان کرکټ د لوبغاړو له بوختیاو خبر کړو دا به هم اوري چې 13 ورځ په کابل کې د ملالۍ جامپونوم د جنو د بایسکل چلونې سیالي تر سره شوه د افغان کرکټ لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زیبا د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات ترکړي او کو وخت وو نو د سکوهنې په اړه به یو ځانګړی مطلب هم واوري د خبرونه اکرام الله اکرام چمتو کړي چې زه اجمل تورمان وړاندې کوم په سر کې څو ورزشي خبرونه له ناجي صافي واوري
ټاکل شوی چې په هلمند کې د الیاس دایی په نوم د کرکټ 25 اوره سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د خبریالانو لخوا په لاره چول کیږي. ښاغلی هوتک وایي د کرکټ دغه 25 اوره سیالۍ د 5 لوبډلو ترمنځ د پنجشنبه په ورځ پیلېږي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیز سیالۍ نن د دریو زونونو د لوبغاړو په حضور کې په کابل کې پیل شوې. د دغه فدراسیون مشر ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې یادو سیالیو کې 12 نجونې او 12 هلکان له مرکز او شمال لویدیځ څخه ګډون کوي. ښاغلی فاروقی وایي دغه لوبغاړي د دریو ورځو لپاره له یو بل سره سیالي کوي څو د باولینګ ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د باولینګ د 2020 میلادي کال آسیایي سیالۍ په هانګ کانګ کې ترسره شي. د باولینګ فدراسیون مسؤلین وایي هڅه کوي څو د سیالیو لپاره غوره لوبغاړي وټاکي. او د پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې نیوزرلند کې د پاکستان زیاتر لوبغاړي د کورونا له امله اغیزمن شوي او دې چارې د توپهنې برخه هم له ستونزو سره مخ کړې ده. د دغې لوبډلې روزونکي مصباح الحق رسنیو ته ویلي چې د نیوزرلند توپ اچوونکي خورا چټک دي او 150 سرعت سره توپ اچونه کوي چې دوی ته د هغوی لوبول ستونزمن دي. تیرونې د پاکستان شاوخوا لس لوبغاړو ته په کورونا د اخته کېدو له امله ورته د تمریناتو اجازه ورنه کړل شوه. د مصباح الحق په براشه د کورونا وایروس د پاکستاني لوبغاړو په ذهنونو بد اغیز کړی او دوی ګوخه یا قرنټین کې ساتل شوی وو.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د 19 کلنو کم عمر ځوانانو او ایمرجنګ لوبډلو پیل شوی تمریناتي کم پای ته رسیدلې. دوی وایي چې د دې روزنیز کم په دوام به له دې وروسته بل روزنیز کم هم جوړیږي او لمخې به پیاوړي لوبغاړي دواړو منتخبو لوبډلو ته انتخابيږي. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره زما همکار اکرام الله اکرام د افغان کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې ده.
ډېر زیاته مننه هوتک صاحب چې وخت مو راکو که پایلې د افغانستان د ایمرجنګ او 19 کلنو لوبډلو له روزنیزو کمپونو نکو څو خوړان دی پیل شوی وو او د دواړو لوبډلو ترمنز خپل منځي لوبي هم وشوي. هدف سو او د کمپونو اوس پات رسیدلی څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر سره مخې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان ایمرجنګ لوبغاړو او د افغانستان 19 کلن څخه کم عمر لوبغاړو لپاره په ننګرهار کې تمریناتي کمپ سره شو. چې دا تمریناتي کمپ په بیلابیلو برخو کې وو، د روزونکو تر څارنې لاندې چې په دې کې د لوبغاړو په مختلفو برخو باندې کار وشو او هر لوبغاړي هڅه کوله چې په دې تمریناتي کمپ کې ښه وځلېږي، ښه نتیجه واخلي تر څو وکولی شي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې توجه ځان ته جلب کړي او همداشان ته د دواړو لوبډلو ترمنځ تمریناتي لوبې هم ترسره شوې چې لوبې خورا مهمې وې، خورا ګټورې وې. دغه تمریناتي کمپ د دې د کرکټ د خوال لپاره ترسره شو او د راتلونکو نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په موخه ترسره شو.
ما هوتک صاحب تاسو ویل چې ټولو لوبغاړو هڅه وکړه چې لږ تر لږه خې لوبې وکړي، خو تمریناتو کې چې د روزونکو او دغه ټاکونکو ډلې پام ځان ته راوړوي، د دې سیالۍ او د دې کمپ نه ځینې لوبغاړي په نخښه شول چې لږ تر لږه 19 کلن او ایمرجنګ لوبډلو ته غوړې شي څنګه؟
بلې کوم صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه تمریناتي کمپ چې دا مخه همدا و چې تر څو لوبغاړي څو ورځې شي او د لوبغاړي پرفارمنس په پام کې ونیول شي. دوی ته په راتلونکي بیا هم په مختلفو برخو کې تمریناتي کمپونه په لاره چول کیږي او د همدې تمریناتي کمپونو په لړ کې چې کوم لوبغاړي ښه ځلېږي هغوی به د منتخب لوبډلې لپاره ټاکل کیږي او بیا به هغوی وروسته نړیوال لوبو ته هڅول کیږي.
او هوتک سه دویمه موضوع ده د افغانستان کې د تیزو توپچونکو د پیدا کېدو په اړه باندې و. دا سلسله لګ تر لګه لڅو کلونو رئیس نه روانه د پروسیو کې بیا د تیزو توپچونکو د مندلو حادثه پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ لورې نه دغه پروسه کوم ځای ته رسیدلې؟
د تیزو توپچونکو د ترلاسه کولو په مخه باندې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازموینې پروسه پیل کړې ده چې دا پروسه په ډېر ښه شکل باندې روانه ده. هر ولایت استایي ته مسؤلیت ورکړل شوی چې تر څو دوی وکولی شي چې په خپل ولایتونو کې دغه ازموینې ترسره کړي او هغه لوبغاړو ته پکې چانس یا فرصت ورکړل شي چې هغوی ډېر ښه ځلېږي او دوی په آن باندې دوی رښتیا هم چټک توپ اچوونکي، تیز توپ اچوونکي، دوی د توپ سرعت زیات ده. نو هغوی به ان شاء الله مرکز ته معرفي کیږي او دغه لړۍ به ان شاء الله په څو پړاوونو کې ترسره کیږي تر څو موږ وکولای شو چې راتلونکو لپاره تیز توپ اچونکي ولرو. په دې وروستیو کې تاسو ګورئ چې الحمدلله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله او نور لوبډلې ډېر ښه سلو توپ اچونکي لري. نو له همدې وجې نه ډېری ځوانان سلو توپ اچونې ته ډېر ځوانانو سلو توپ اچونې ته مخه کړې ده. موږ هڅه کوو چې فاسټ بالران یا تیز توپ اچونکي ولرو ځکه چې موږ راتلونکي دغه برخې ته
هو تک سب د تیزو توپ چونکو د را پیدا کول او د مندلو یو پروسه وړاندې پیل شوی و. بیا د نامعلومو دلایلو له امله وزنډې ده. دا ځل چې کومه پروسه پیل شوی هغه کسان هم پکې شامل دي کنا نوي ځوانانو ته چانس ورکړل شوی دی هغه په دې پروسه کې ور شامل شوی دي؟
تر ډیره دا ځل نوي ځوانان راځي. په تیر پروسو کې کوم ځوانان خزلې دي خلو دي یو ګرځته اغوی ته وخت نا وخت د افغانستان کرکټ بورډ په مختلفو فرصتونو کې چانس ورکړي وخت ورکړي دورته او لاغوی څخه استفاده کوي او ان شاء الله چې دغه پړاوونه چې اوس روان دي په دغه پړاوونه کې چې کوم ځوانان پنهخه کیږي او کوم ځوانان ورته ولري خوي په هغه باندې ان شاء الله کار کوي ترڅو د راتلونکي لپاره ښه لوبغاړي ترې جوړ شي ښه وځلېږي او وشي کولای شي د افغانستان استازیتوب وکړي.
یو روسي پښتنه هوتک سي ځین انتقادونه د موجود دي چې کرکټ بورډ د ځوانانو د لوب د مندلو لپاره حد سي کوي خو روسته پالل کیږي نه. هدف دا دی چې مثلا هم دغه تیز توپ چون کی په دوی باندې مصرف کیږي په بیلابیلو ولایتونو کې خو روسته دوی ته بیا ډیر چانس نه ورکول کیږي. دغه نیوکه تستاسي جواب څه؟
نه کله چې موږ غواړو چې یو برخه باندې ډیر کار وکړو او دغه نه یو څه لاس تر وړو نو هغه برخه جدي تاخیدیږي او په دغه برخه څخه نتیجه ترلاسه کیږي. نو ان شاء الله چې په راتلونکي کې به کوم لوبغاړي چې په دغه برخه کې څه دلیږي او زموږ هدف دی چې څنګه لوبغاړي ترلاسه کړو هغوی به پالل کیږي. لکه مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه جناب اکرام صاحب چې موږ تیزو توپ چونکو ته په راتلونکي کې ضرورت لرو او دا برخه موږ ډیره جدي نیولې ده او ان شاء الله چې تاسو به د دې شایدانو اوسئ چې په راتلونکي موده کې به موږ تیزو توپ چونکو لپاره تمرینات کمپونه ولرو او هغوی به وروزل شي او د افغانستان استازیتوب ان شاء الله چې وکړي.
تیر ورځ په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ تر سره شوې. دې سیالۍ ته زما همکار خاطر پردیس ورغلی او دا را پورې پری جوړ کړی دی.
خزینه بایسیکل چلاونی د سولې په هیله د پلازمینې په اړه مفضا کې سیالي کوي. دوی لښپګو ولایتونو کابل ته راغلي دي. د لوبغاړو د ملالۍ کپ ګټلو او د غوړ لوبغاړو په توګه د غوړ کېدو په هدف سیالي کوي. له کابل، بلخ، بامیان، دایکندي، فاریاب او غزنی څخه د غدیش خزینه بایسیکل چلاونکو له اولمپیک کمیټي څخه د قرغې بند پورې 40 کیلومتره لار وهلې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د بایسیکل چلولو فدراسیون رئیس فضل احمد فضلی وای د دې سیالیو یو بل هدف د بایسیکل چلونې بهرنیو سیالیو لپاره چمتووالی دی.
زموږ هدف هم دا دی چې وخت کته غوړې او ټولنه پرمختللې ټولنه ولري نو په هغه کې باید شنه شزینه او نارینه حقوقونه مساوي اوسي ځکه اسلام هم موږ ته دوه دوه برابر حقوقونه راکړي دي.
د خزو د بایسیکل چلونې ملي ټیم روزون کې رخصار حبیب زئی وای داسې علي دوستانه دي ترڅو جونې وکولې شي په ورزش برخو کې هم خپل وړتیا وښيي.
اوس هم د کرکټ پخوانی لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زئی د خپل شخصي ژوند او لوبیز ژوند په اړه معلومات ورکوي.
ابراهیم عبدالرحیم زئی د افغانستان د کرکټ الف لوبډله یو لوبغاړی. کرکټ خو مې تقریبا ماشومتوب نه شروع کړی او بیا وروسته چې دا پروفیشنل کرکټ هارډبال د مدام تقریبا 2014 کال کې شروع کړی. 2014 کال تر اوسه پورې کرکټ کوم. د افغانستان مختلف ټیمونو سره پاتې شوم لکه انډر 19 ایمرجنګ لوبډله الف لوبډله سره پاتې شوم. په همدې سره کورنۍ سیالیو کې شپږیزه کې فرست کلاس کې لیست ایم ایشونو کې فری کې پاتې شوم. تقریبا شپږیزه خو هر کال کوم او تر اوسه ورکې لګیا یو نو او د کرکټ فونه تقریبا چې کال شي مثال د هر لوبغاړي د کیریر نو 2014 نه ډیر کال شي. هم په شپږیزه کې خو ځلې دلم تقریبا یو لس دولس لوبغاړي په کې اوټکړي لاغې نو وروسته فور ډے کې تقریبا پاتو می شو کې 50 لخوا کټیو اغستل شي. د 2014 کال کې بیا یو وار ساؤتھ افریقہ ته لاړم مالیس لوبډلې سره. بیا زمبابوے کې الف لوبډلې سره هم د افغانستان لوبډلې سره دوسر هم میچونه وکړل او د ژوند په خاطر هم دغه چې د افغانستان نمائندګي وکړله او په کرکټ کې یو بدې خاطرې راځي. نو بدا خاطر میں هغه وا چې کلب کرکټ کې خوشم کرکټ نه لګند ازلری پات شو او کورونا ته شکر الحمدلله خلرم والد صاحب نے نور و مانا مشورو میں سے بات انشاء آغا ہم کرکٹ کے دعوت شکرہ سر ڈیر زیاد دا لگورانی تو تشکرہ سر ڈیر زیاد دا دو آخو کرکٹ لپ کرکٹر لپارا لطور نمو ہندہ دا چھے آغا آقا دا بیٹنگی آغا دا بیٹنگ تکنی کی بہت تور پورا بھی پورا ورکر فٹنیس دیر مہم دا چنن سبا ڈیر زیاد دا فیسٹ بہت پورا فیٹو سی گی اور ورکر آقا بسمین آغا دا بیٹنگ کم ٹیکٹیک بھی یا تکنیک بھی پا آغو باندے ولو بھی مثال پا هغه بال چې په کوم میرټ راځي په کوم هغه راځي اما هغه سره ولو وای کو بالر یا بالر باید بال هغه خپل په بالینګ کې کنټرول ولري مثال کو سوینګ کوي کو نور بالینګ اخر وو ورونه کې کوي کاندې یو خو ګر ګل لپاره دا په کار شي باید په خپل ځان باندې اعتبار ولري اعتماد ولري او فټنس یې ډیر ښه او په هر څه باندې کنټرول ولري ورزش څه په څنګه کې خو ورزش کله کله کو کله کرکټ کو کرکټ کو مسلک غوندې کو کله چې په کوم مثال کوم ورځ رفت چاندي ولان سر لګ دی رولی بال کو شو کانه غوندې ولی بال کو ور سره سره دې سره دکړم کړي دې دکړې کو نور څه خاص نه شروعات نه لري ور سره
اوس هم د سکوهنې پاړه اکرام الله اکرام ځانګړې مطلب وړاندې کوي
د سکوهل یا بوکس سپورت د رنګ په منځ کې د دوو لوبغاړو ترمنځ مبارزه ده دغه لوبه د دوو مسلکي کسانو لخوا په ځانګړو دسکشو سره ترسره کیږي او په نړۍ کې ډیر خوښوونکي او پلویان لري د سیالۍ میدان ډیر ځله معمولا مربع ته ورته ځای وي چې په درې قطاره رسۍ راګرد شوی وي رنګ لزمکه څخه یو متر لوړ وي او د شاوخوا د پړو یعنی تنابونو لوړوالی یو اشاریه دیرش متر وي سکوهون کی د لوبې په ورځ وزنیږي او سره جوړه کیږي د دې لپاره چې بوکسران د لوبې د ترسره کولو په خاطر لازم ځواکمنی ولري او په کومه ناروغي هم اختنوي ل لوبې مخکي او ل وزن کولو وروسته تر روغتیایی کتنې لاندې نیول کیږي د سکوهلو لوبه په پخوا وختونو کې د لویانو لپاره ل دوو تر دریو دقیقو راوند او د منځني سن لپاره یو درې دقیقي میدانونو کې ترسره کیږي نوی لوبغاړي کولای شي په درې دوه دقیقي میدانونو کې لوبه وکړي د لوبې په منځ کې یو دقیقه استراحت ورکول کیږي مسلکی او درانه وزن لرونکي سکوهون کې هم په درې دقیقي راوندونو کې سیالي ورکوي او ډیر ځله د هغوی لوبي لس دولس او آن پنځلس راوندونو ته رسیږي د سکوهلو لوبه کیدای شي د ورزشکار په ګټه یو امتیاز او یا په یو فنی ضربې سره پای ته ورسیږي که یو سکوهون کې د یو سیال سکوهون کې د ضربې لامل پزما کول ویږي او لوبڅار تر لسو حساب وکړي او هغه خپل ځای څخه پورته نشي لوبه بایلو ده او وای هغه ناکاوټ شو د لوبې بهیر د رنګ په دننه کې د ریفری لخوا او د رنګ په څنګ کې د یو څارون کې پلایوی لخوا کنټرول او څارل کیږي لملاخ کتا په شا په غاړه سر اړخ بډوډو باندې د ضربو وهل من دي او همدارنګ په خلاص او نه موټی شوی لاس لیچ او چپیړې باندې وار کول هم فاول دي په افغانستان کې د سکوهلو ورزش د خلکو د پام او مینې وړ دی او په هر وخت کې په مرکز او ولایتونو کې د بوکسینګ ټیمونه او کلبونه فعال وو او دي د سکوهلو غوره لوبغاړي په پلازمینه کابل ننګرهار هرات لغمان لوګر کونړ پکتیا نورستان لوی کندهار خوست نیمروز بلخ کندوز او غزنی ولایتونو کې خزلې دلی دي چې په دې وروستیو کې خي لاسته راوړنې هم لرلې دي
په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیدي تر بیا د الله پامه
چپیم پسرا په باختی ریگم کلبات کلبارانشی کلور کے اس وزیگم خززم پا مخزما کودریگم اور کیگم چدرنگ پا
جان ورشم یو رنگین دا بوده تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی سپین شم شم گڑی گم چت مستوب میں فل کی پسا کی او بجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونو کی خوری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چد علم پو جہان کی دو خیارو خواک کی